د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم د سومالی په پلازمینې مغادشو کې د شنبې په ورځ د ټرک یوې زورورې چاودنې 15 تنه وژلي دي ځایي اوسیدونکي ویلي چې چاودنه دومره زوروره وه چې په کلونو کې نه وه اوریدلي داسې ښکاري چې د دغه چاودنې هدف د هودان په ولسوالۍ کې یو هوټل و د پولیسو یو افسر وویل چې 15 تنه زخمي سوي هم دي پولیسو دا هم ویلي چې د سفاري هوټل ډېره زیاته برخه د چاودنې وروسته تباه سوي او ډېر خلک د خاورو خوځلو لاندې دي دغه هوټل د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې دی د بیړنۍ حملې کارکوونکي سیمې ته ورغلي دي په سومالیا کې میشته افراطي ډله الشباب په دې وروستیو کې په پوځي قرارګاهو او د سومالیا په مرکزي سیمو کې بریدونه زیات کړي تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دي منلې خو د الشباب ډله اکثره د مغادیشو ښار په مهمو سیمو باندې مرګونه بمي حملې کوي په کورمه کې د وسلوالو له ولکې خلاصه کړل سوي کورنۍ اوس په کاناډا ته رسېدلې ده کاناډا ته د رسېدو سره سمدستي وروسته جوشوا بویال خبري رسنیو ته وویل چې تر تشدل کېدو وروسته وسلوالو د هغه یو ماشومه لور وژلي او په میرمن ایجنسي تیاری کړی و تېره شپه د کاناډا ټورنټو ښار ته تر رسېدو وروسته جوشوا بویال وویل چې افغان حکومت د هغو کسانو خلاف عمل وکړي چې په دغه ناوړه پیش کې کړو جوشوا او دغه امریکایي میرمن کیتلین کولمن په 2012 کال کې په افغانستان کې تښتول سوي وو افغان چارواکي وایي چې د امریکا یوې پیلوټ الوتکې په برید کې چې په کونړ کې کړی د اسلامي دولت 14 وسلوال وژلي دي د والي ویان عبدالغني مصمم د شنبې په ورځ اسوسیټډ پرس ته وویل چې د برید د پنجشنبې په ورځ د شاوکي پولیسوالۍ کې سوی دي د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري دغه راپور تایید کړی دي خو په افغانستان کې د امریکا په مشورې تلفظ واکونو بیا په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې خو د ولایتي شورا غړي شهزاد شهید دغه راپور رد کړی دی او ادعا کړې ده چې په برید کې ملکیان وژل سوي دي د پاکستان حکومت د هغه وسلوالې ډلې چې بندیز پرې لګېدلی په مشر حاسف حافظ سعید چې امریکا هم د نیولو په لټه کې ده د بند موده د غځېدو غوښتنه ختم کړي د جماعت الدعوه ویاند یا مجاهد د شنبې په ورځ وویل حکومت نن حافظ سعید په بند کې ساتل او د غځېدو عریضه یې بیرته اخیستي خو د اوسني امر له مخې د دې میاشت تر اخره پورې به حافظ سعید بیا هم په خپل کور کې نظربند وي حافظ سعید د جماعت الدعوه خیریه موسسې مشر دی چې د ډیرو په باور د لشکر طیبه ډلې برخه ده د لشکر طیبه ډلې په 2008 کال کې د ممبئی په بریدونو کې لاس درلودی د امریکا حکومت د حافظ سعید پر سر د 10 ملیون ډالرو جایزه ایښې ده د هندي کشمیر په جنجالي سیمه کې د هند په مظاهره پر ضد مظاهرو کې یو ځوان وژل سوی دی پولیس ویل دی چې دغه مظاهرې له هغه وروسته سوي چې د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې او په نتیجه کې 2 وسلوال ووژل سول د سویټ پرس خبري اجانس ویل دی چې د 2 ساعتونو د نښتو وروسته یاغیانو د پولیسو په یو موټر برید وکړ د پولیسو یو افسر یې ووژی او دوهم یې زخمي کړ فرانسې د شنبې په ورځ د امریکا په کانګرس ټینګار وکړ چې د ایران سره سوي اټومي موافقه ختمه نه کړي فرانسې دغه غوښتنه له هغه وروسته کړې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې سوي موافقې د تاییدېدو څخه انکار وکړ د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژن ویس لی ډرن د سویټ پرس خبري اجنس سره په مرکه کې وویل موږ هیله مند یو چې د امریکا کانګرس چې اوس د دې موافقې د ختمولو په اړه به پریکړه کوي دغه موافقه به ناکامه نه کړي ترامپ د جمعې په ورځ د خپلو متحدینو اندېښنې له پامه وغورځولې او د 2015 کال د تاریخي موافقې راتلونکی کانګرس ته وسپاري او ورته ویل چې د دې موافقې د جدي خرابۍ او غم دی وخوري د امریکا کانګرس چې دا وخت د جمهور غوښتونکو پکښې اکثریت دی اوس به د دې پریکړه کوي چې آیا پر ایران د سره نوي بندیزونه ولګوي او کنه او که داسې وسي نو په یقیني ډول دغه موافقې ته به تاوان ورسیږي د امریکا په مشرۍ تلافظ واکونو او ځایي چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې په سوریې کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو او ملکي کسانو ته به اجازه ورکړل سي چې د رکې ښار څخه ووځي دغه موافقه وروسته له هغه سوي او داسې معلومي چې د رکې ښار په سمدستي ډول به ونیول سي خو له دې مخکې امریکا د اسلامي دولت افراطي ډلې وسلوالو ته خوندي لارې په ورکولو اعتراض کړی وو تلفظ واکونو ویل دي چې بهراني وسلوال به په دغه موافقه کې نه وي شامل د سوریې پوځ د اعلان هم کړی چې د دوی ځواکونو او متحدو ملیشو د مدین ښار د اسلامي دولت د ډلې سره نیولی دي او د کینیا پولیس ویل دي چې وکسه چې شپږ پکښې ماشومان هم شامل دي هغه مهال په ډز ووژل شول چې د ګاونډي جنوبي سودان یو شپانه په ښوونځي برید وکړ
د پولیسو ځای مشر ګډون کنجوا د شنبه پر زول چې د غبرت سر وختي سوی د شونځي د جنوبي سودان سره تنږدې موقعیت لري. دا و د دې سات خبرونو چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په رپورټونو کې لرو چې د ایران د جمهور رئیس خبرې د امریکا د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو په غبرګون، هغه کاناډایي کورنۍ چې 15 کاله له حقاني شبکې سره برمته وه په دې باره کې رپورټ، او د نوې زیږیدلې ماشومانو لپاره واکسین. خو لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د مالیه وزارت وایي چې د ولسی جرګې لخوا په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالیه د راټولولو د قانون د لغوه کولو سره به د ملي عوایدو د راټولولو لپاره ټاکل سوی هدف هم پوره نه شي. د همدې عمله دا وزارت د ولسی جرګې د پریکړې سره سره د مالیه ټولولو بهیر ته لږ تر لږه د دې کال تر پایه دوام ورکوي. ولسی جرګې دغه قانون تیر اونۍ د مالیې د راټولولو په بهیر کې د نه شفافیت له امله لغوه کړ. په دې باره کې تاسو پام وکړئ د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې د مالیې وزارت لخوا د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالیې د راټولولو قانون د مالیې د راټولولو په بهیر کې د نه شفافیت له امله لغوه کړ. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې دغه قانون لغوه کېدل دې وزارت ته د عوایدو د راټولولو په برخه کې یو لوی ستونزه راولاړه کړې ده. که چیرې دغه وزارت ته د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د 10% مالیې د راټولولو پر ځای بدیل ورنه کړل شي، د مالیې وزارت به د ملي عوایدو د راټولولو کلنی هدف ترلاسه نه کړی شي. د مالیې وزارت د عوایدو عمومی رئیس عبدالحبیب زازران امریکا غک اشار علی توی چې د همدې له امله به د وزارت مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د 10% مالی د راټولولو ته لږ تر لږه د دې کال تر پایه دوام وایي.
اوس دوی لغوه کړی دی، خو دا قانوني مراحل تر اوسه نه دي پوره کړي. تر څو چې کیږي ان شاء الله په دې کال تر اخره پورې موږ حق لرو چې دا ټول کو، ولې چې د دې پریکړه تر اوسه پورې د یو څه د قانون اساسي سره په ټکر کې ده، ولې چې همدا شاید موږ ته په بودیجه کې منحیث یو عایداتی سرچینه زوره کړی ده. یعنی کدا له واقعي دوی باید یو بل عایداتی سرچینه مونږ ته واځي کی او تصویب کی دی، نه بعد دوی کولای شي دا لغوه کی.
د افغانستان ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا قانون لغوه کړ.
رئیس نه اته سره کارتونه دي، نور ټول شنه کارتونه دي، په اکثریت محصول لغوه شو.
د ولسی جرګې غړو نن د شنبې په ورځ هم د دغې جرګې په عمومي غونډه کې په دې مسله خبرې وکړې او د جرګې د پریکړې په پلي کېدو یې ټینګار وکړ. په دغه جرګه کې د هلمند ولایت یوې وکیلې نسیمه نیازي د ولسی جرګې له مشرتابه وغوښتل چې له حکومت د دې پریکړې د پلي کېدو غوښتنه وکړي.
د تیرې هفتې څخه تر اوسه پورې حکومت هیڅ اجراءات نه دي کړي. په دې بیریږو چې ولسی جرګې باندې خلک بې اعتماده نسي او خلکو خوشحالۍ بیرته په خاورو کې لاهو سي او پر حکومت هم بې اعتماده سي.
د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالیې د راټولولو قانون د جمهوریت غني د تقنیني فرمان پر اساس ناپیل شوی و. د همدې له امله دا قانون له پیل څخه د حقوقي ستونزو سره مخ. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ده په باور جمهوریت د اقتصادي او مالي ستونزو دپاره تقنیني فرمان نه صادروي، بلکې دا کار د پارلمان له لارې ترسره کیږي.
دولت اقدامات به اصطلاح عکس العملی انجام میده.
خغلی سیهون ویل دولت یو ډول عکس العملی اقدامات ترسره کوي. مالی سیاست یو تعریف شوی روښانه او ملاتړی سیاست دی. په وروسته پاتې هیواد کې مالی سیاست د تولید په زیاتېدو او اقتصادي فعالیتونو باندې ولاړ دی. دوی د ډیرو پرمختللو سرمایه لرونکو هیوادونو مالی سیاستونه دلته په یو ډیر فقیر هیواد کې پلي کوي. د کابل پوهنتون د اقتصاد دغه استاد په باور د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالی د راټولولو بهیر له پیل څخه لازم تخنیکي ملاتړ نه درلود چې ورسره دغه بهیر شفافیت هم تر پختنی راوس. افغانستان د خپلې عادي بودیجې نږدې 50% د بهرنیو مرستو له لارې تمویلوي او انکشافي بودیجه خو نږدې ټوله په بهرنیو مرستو باندې متکی ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سږ کال بیا په ملي بودیجه کې نږدې 350 میلیون ډالر کسر په پام کې نیول شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د واشنگتن د فشارونو سره سره به د خپلو بالستیکي توغندیو په ګډون تهران هڅه وکړي چې خپل دفاعي ظرفیت دوه برابر زیات کړي. د ایران ولسمشر دا خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کولې. ولسمشر ترامپ د ایران رژیم بې باکه وباله او خبرداری یې ورکړ چې له هغه اټومي تړون څخه به ووځي چې تر ډیرو جنجالونو وروسته ورباندې موافقه سوې ده. هغه وویل چې تهران څو ځلې له دې تړون څخه سرغړونه کړې ده، خو ایران د ښاغلي ترامپ دا ادعاوې بې بنسټ بللې دي. په دې باره کې پام وکړئ راپورته.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې تهران به بیا د خپل اټومي تړون په سر خبرې ونه کړي.
ملت ایران ملتی نیست که با حرفهای ناروا و سخنان تنفر انگیز بخواهند در برابر یک دیکتاتور سر فرود بیاورند.
د متحده ایالات ولسمشر چې په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې پر هغه څه انتقاد وکړ چې ده د بالستیک مزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سخت دریځو د ملاتړو له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
زه نن خپله ستراتیژي د څو لویو ګامونو په شمول د ایران د دښمنانه اقداماتو په مقابل کې اعلانوم چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې ایران هیڅکله ونشي کړی اټومي وسلې ترلاسه کړي.
ښاغلي ترامپ تیره شپه د ایران پر وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو خبره ونه کړه، خو دا یې هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. د ښاغلي ترامپ دې څرګندونو ته د ایران په شمول د موافقې شاملو هیوادونو غبرګون ښودلی دی. د جرمني حکومت د ډونالډ ترامپ دا څرګندونې خطرناکې بللې دي.
د امریکا
ولسمشر وینا وکړه او په خپلو خبرو کې کانګرس ته دا ونه ویل چې د ایران اټومي تړون دې دوام وکړي او هغه یې رد هم نه کړه، خو د دې سند ساتل یې هم تایید نه کړل. زما په نظر دا ډېر سخت او خطرناک دی.
د اسرائیل د استخباراتو وزیر اسرائیل کیتس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ولسمشر ترامپ دا وینا به جګړه پیل کړي دا سوویل.
مکمل ډول بلې، زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه وینا وه. دا وینا د یو موجود تړون په حق لوه.
د برېټانیا حکومت د دې تړون شتون مهم بللی دی او ویلي دي چې دا سند د دې خنډ شوی دی چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه شي کړای.
د
ایران سره اټومي تړون یو داسې څه دی چې د هغه په اړه خبرو یو اوږد وخت ونیو. برېټانیا د دې پروسې یوه مهمه برخه ده. دوه کاله کېږي چې دا تړون عملي شوی او په دې کار سره اټومي وسلو ته د ایران د ترلاسه کولو مخنیوی شوی.
همدارنګه د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو مشرې نانسی پولیسی ویلي دي چې د دې په باور ایران د اټومي تړون مطابق عمل کوي.
President Trump's refusal to جمهور رئیس ترامپ نه تاییدول یو لوی اشتباه ده، او دا په دې نازک او حساس وخت کې زموږ اعتبار او امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې په دې تړون کې ځانګړی نقش درلود، ډونالډ ترامپ د یو نړیوال بحران په جوړولو تورن کړی دی او له کانګرس څخه یې غوښتي دي چې د ښاغلي ترامپ د دې کار خنډ وګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې په 1901 لمریز کال کې به د شاوخوا 6000 کیلومتره په اوږدوالي د لار جوړونې پروژې عملي کړي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازی په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي په راتلونکي لمریز کال کې به د 80 میلیون ډالرو په ارزښت د ترانسپورت په برخه کې شاوخوا 6000 کیلومتره پروژې عملي کړي. د دغه وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وزارت د لارو جوړونو د راتلونکي کال د پروژو په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وویل،
د روان کال د پلان په رابطه باندې په همدې برنامه کې چې ونه وي کال هغې کې مونږ 810 کیلومتره سړک لرو، 2000 متره پلونه به جوړیږي او 3300 کیلومتره به د سړکونو حفظ مراقبت کیږي.
په همدې حال کې نن دغه وزارت د سباندې 300 میلیونه افغانۍ په ارزښت سلور ولایتونو لپاره سلور ترانسپورتي یا د لارو جوړونې پروژې د عملي کولو تړون له کورنیو ساختماني کمپنیو سره لاسلیک کړ. د کلیو پراختیا وزارت چارواکو پر وینا دغه پروژې چې پلونه سرکونه او استنادي دیوالونه پکې شامل دي په لوګر کونړ کاپیسا او سمنګان ولایتونو کې به عملي او 1500 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. د کلو د پراختیا سرپرست وزیر په افغانستان کې د رغنیزو پروژو په وړاندې په یو شمېر سیمو کې امنیتي ستونزې او خنډ یاد کړ، خو د پروژو د ښه کیفیت لپاره یې خلکو ته ډاډ ورکړ او په شفافه توګه په دغو پروژو د عملي کولو لپاره یې د سیمې د خلکو پر څارنې ټینګار وکړ. د دغو پروژو د عملي کولو خصوصي شرکتونو مسؤلین هم ډاډ ورکوي چې د پروژو د تطبیق پر مهال به شفافیت په پام کې ونیسي. د یوې رغنیزې کمپنۍ مشر عنایت الله هاشمي په دې اړه وایي،
دولت او خصوصي شرکتونه دواړه په یوه کښتۍ کې روان دي. که د یو بل په مشوره کار وکړي، کار ښه کیفیت پیدا کوي. له وکیل صاحبانو څخه هم هیله کوو چې راشي او له پیله زموږ کار وګوري. که دوی زموږ د کار هره مرحله وویني، معلومیږي چې شرکتونه څومره کار کوي او زحمت باسي.
د افغان حکومت د شمیرو له مخې په تیرو 15 کلونو کې د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت 30,000 کیلومتره پاخه او خامه سړکونه په افغانستان کې جوړ شوي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش یاسیګر دفتر په خپل ریپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د 2002 کال را په دې خوا د جوړو شوو سړکونو 40% دوران شوي او پاتې نورو ته که پاملرنه ونشي، دا به هم له منځه ولاړ شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کاناډایي کورنۍ چې 15 کاله له حقاني شبکې سره برمته وه، په افغانستان کې نه بلکې تر کرشې هاخوا د تښتونکو په بند کې وه. کاناډایي جشوا بویل او د هغه میرمن 15 کاله وړاندې په کابل کې تښتول سوي وه. بویل کاناډا ته له رسېدو سره سم وویل چې حقاني ډلې وړه لور وروژلې او د دغې ډلې سره د بند پر مهال یې پر میرمن جنسي تیری سوی. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
هغه کاناډایي کس او د هغه کورنۍ چې 15 کاله وړاندې په افغانستان کې تښتول سوي وه، د پاکستان پوځ تېره پنجشنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد په کورمه سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو خلاص کړي. جاشوا بویل کاناډا ته له رسېدو وروسته وویل چې حقاني شبکې د بند پر مهال د هغه کوچنۍ لور وژلې او د هغه پر میرمن جنسي تیری هم سوی.
The stupidity and the evil of the Haqqani networks.
د حقانی شبکې حماقت او بدی چې یو مسافر او دغه حمل لرون کې میرمن په داسې حال کې وتښتوي چې د افغانستان په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي له عامو کلیوالو سره په مرسته بوختو، دا حماقت او بدی هغه وخت نور هم زیات شو چې زما د وړې لور د قتل جواز یې ورکړ.
پاکستانی چارواکو ویلي چې دا کورنۍ داسې مهال له وسلوالو خلاصه کړې چې له افغانستان څخه د پاکستان کورمې سیمې ته لېږدول کېده، خو افغان حکومت وایي چې دا کورنۍ له پیله په پاکستان کې وه.
امریکایانو معلومات ورکړي پاکستان حکومت ته، هغوی عملیات کړي دي، هغه یې خلاصه کړي. ما ته هم دومره معلومات دی او په افغانستان کې دوی نه ساتل کېده او هغه هم د خط ناغې خوا ته په کورمه ایجنسي کې وه، هلته عملیات یې وکړه او هغو ته نجات ورکړي.
خو د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان تر فشارونو لاندې دی چې د همدې لپاره یې له طالبانو سره جوړجاړی کړی او د کاناډایي کورنۍ خوشي کېدل د دې جوړجاړي یوه برخه ده.
هغه افغان طالبان چې د پاکستان په جیلونو کې دي، د هغوی په باره کې څه توافق شوی ده چې تاسو ته معلوم دی؟ البته په خپله طالبان خو وایي چې تر زرو طالبان هلته بندیان دي. دا چې څومره کسان بیا خوشي کېږي بېله اعلان، البته دا معلومه نه ده، خو یو توافق ته سره دوی رسېدلي دي چې هغه کسان بیا خوشي کېږي او ځینې هم خوشي سوي دي په خواله دي چې دا کورنۍ انتقال شي. بله هغه نه وروسته دا کورنۍ انتقال شو په کورم ایجنسۍ کې او پاکستانیانو ته وسپارل شو.
کاناډایي جاشوا بویل او د هغه میرمن کیټلان کولمن د طالبانو اړوند له حقاني شبکې سره د بند پر مهال درې ماشومان هم زیږولي وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ډاکټران وایي که نوې زیږیدلو ماشومانو ته سمدستي واکسین ورکړه سي، د بېلابېلو ناروغیو څخه ساتل کېږي. په دې باره کې پام وکړئ. دې مطلب ته
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنۍ شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي، او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي، او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي، او کله ناکله خود دومره سخته شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوی څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کیدی شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپله مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وې چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز آر پروټیکټډ وی د واکسین افیکیسی اف 80%، سو دی آر
منګ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمی ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري، او وکړی شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ځوانانو فکری روزنې لپاره په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر چې د ځوانانو لپاره د بحثونو زمینه برابروي، د پنځشنبه په ورځ 200مه غونډه ولمنځله. د دې بهیر مسؤلین وایي چې په هره برخه کې استادان ځوانان ته په بیلابیلو موضوعاتو کې لکچرونه ورکوي. د بلې خوا د حمایت شبکې لخوا د ځوانانو په جوړ سوي جشن کې 10 غوره ځوانان وټاکل سول. نور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار حکمت سروش
په کابل کې خوشحال بابا فکری بهیر چې له څلورو کلونو راهیسې هره اونۍ غونډه کوي، نن یې 200مه غونډه ولمانځله. د دې بهیر مسؤلان وایي چې دا د ځوانانو لپاره د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د بحث او زده کړې یو مرکز دی.
مشران راځي خپل معلومات او علمی پریزنټیشن نزوانانو سره شریکي په هغه پیښو باندې بحثونه کیږي چې ملي او نړیواله پیښې چې د افغانستان باندې غیز لري په هغه باندې د زوانانو سره بحثونه کیږي همدار ازغه کتابونه چې د افغانانو لخوا لیکل کیږي یاش بړل کیږي هغه دلته وړاندې کیږي تر څو نور زوانان کتاب لوستنه ته وهڅول شي او هم همدار از د کتاب لیکنه او ژباړې ته مخه شي او په دې بیلابیلو مسایلو باندې کار کیږي د زوانانو د روزنې او بهیر دی
موخه د دې بهر زیاتره ګډونوال ځوانان دي او وایي چې په هر غونډه کې له استادانو او پوهو کسانو څخه ډېر څه زده کوي
استادانو څخه مو روزنه ترلاسه کړې ده په دې برخه کې او د دوی څخه مو زده کړې ترلاسه کړې دي مستفید شوي یو کافي اندازه او برخه من شوي د دوی د معلوماتو څخه
دا زموږ دویم پانتون دی دلته موږ بیشتر اوقات د نورو نه اورو د نورو له تجربو نه ګټه اخلو او خپل معلومات دوی سره شریکو
بلخوا بیانن په کابل کې لا سلګونو ځوانانو څخه لاس غوړ ځوانان وټاکل سول د ځوانانو دغه جشن چې حمایت شبکې جوړ کړی وو کلتوري او ورزشي ننداره هم درلودي
کل برای شناسایی جوانان ما میارم
په ټوله کې هغه میارونه چې ځوانانو ته موټاکلی وو په دیار لسو برخو کې وو لکه زده کړه لیکوالی وو ټولنیز فعالیتونه د وینا فن او نور وچې له هر میار څخه یې باید لس نمرې اخیسته وای
د ځوانانو د غجشن ته اتل لسو ځوانانو ځانونه کاندید کړي ول چې لاغو څخه سلا ورسته د څارونکو او د ټولنیز رسنوي لالاري د خلکو پرای په بیلابیلو برخو کې لس غوړ ځوانان غواره وبلل سول
اهداف اساسی ما روی توانمندسازی
زموږ اصلي موخه د ځوانانو پیاوړي کول دي او د سولې او توسعه کې د ځوانانو ونډه ده چې موږ څنګه تل پاتې سولې ته ورسیږو
تیر کال هم د حمایت شبکې د افغانستان لس غوړ ځوانان معرفي کړول او دا لړۍ به نور کلونو ته هم وغځيږي حکمت سروش د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون کابل
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هېروئ
او دا دی اوس پام کړئ یو طبي مطلب ته درنو ریدونکو موږ ته په کابل کې د سترګو د امراضو متخصص ډاکټر وحید فیضی د سترګو د ناروغیو په خاص ډول د سترګو د حساسیت په باره کې وویل چې په افغانستان کې د سترګو خارش زیات لیدل کیږي او علت یې وچه هوا ده دی وایي
د ساده اساسونه دي چې بعض وخت په سترګو کې یو عادي خارش پیدا کیږي اکثرا په ګرمي ګرمه هوا کې دا پیدا کیږي چې د سترګو تروالی او خارش او بعض وخت سترګو برقی دا پیدا کیږي مګر دا مهمه چې دوی دوه شکل ده یعنی هغه ته نزلي بهار وایي یا اسپرین کاتار ډیر معموله ده زمونږ په مملکت کې څه نه کې شته اما زمونږ په مملکت کې چې ده د هوا ډیره وچه ده د هوا ککړتیا ده د دې په خاطر دا تاسو ډیر شدید په افغانستان کې څنګه
ډاکټر فیضی وایي چې د سترګو وچوالی اکثره په شوز کې ډیر لیدل کیږي د یوایي چې په دې ورستیو وختونو کې چیرونو دا شوډلې چې د سترګو وچوالی د کمپیوټر د ډیر استعمال تلویزیون ته ډیر کتل او ډیر درس ویل دي یعنی ډیر کار کول د سترګو د وچوالي سبب ګرځي او په دې وخت کې خلک د سترګو د خارش درد په سترګو کې د ستومانی او داسې احساس کوي چې په سترګو کې ریګ دي خو د ځینو خلکو سترګې د لمر په مقابل کې ډیر حساس وي دا ډول ناروغان باید د تورو عینکو څخه کار واخلي ډاکټر وحید فیضی وایي چې د سترګو سروالی او وچوالی د ساده حساسیتونو څخه دي چې د ګرمې او وچې هوا څخه پیدا کیږي
د سترګې وچوالی یا درای چې مخصوصا په خځو کې ډیر دي
بله
سترګې چې بش او خارن سبب وشي لمر څخه کار څلري چې دا هم یو کوم شي چې وایي چې یو رقم په ځای ده دا ډېر مهم نه ده کوم شي چې لای او د تور عینکې استفاده وکړي
په پای کې د سترګو متخصص ډاکټر حفیظی وایي کغواړي چې روغ او سالم سترګې ولري نو د ډیرې ګرمې او سړې هوا دوړو خاورو او لوګي څخه خپل سترګې وساتي او په خوراکي موادو کې د مالګې څخه پرهیز وکړي او ډیر مالګه مخوري
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعتا پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونه همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.